احمد شبر پیشکش میکنه. شبر صاحب سلام.
علیکم السلام، امید مرزبان مننه. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجلې کې مو هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.15 هم نیولی شي. د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. له دې اندېښنې مو تر خبرونو وروسته په تفصیل خبرو. خبرونه جانقه الکوزای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په مسجد کې پرونی چاودنه وغندله. د ملي امنیت ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی له 12 کسانو سره وژله. ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله وشوه. پوره خبرونه باورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي او په کابل کې د امریکا سفارت د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په جمعات کې پرونی چاودنه په کلکه وغندله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی په دې چاودنه کې چې د روژه ماتي پر مهال وشوه د 40 زیات کسان ټپیان دي، د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسله والو طالبانو لخوا ټاکل شوی والی امین جان کوچی له 12 نورو ملګرو سره وژلی. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویلي دا کسان د ملي امنیت د منصوبینو د یو لړ خاصو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او چین ولسوالیو ترمنځ د مارو چینی په سیمه کې وژل شوي. اعلامیه وایي دا له څه مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو څلورم نومول شوی والی دی چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای.
موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړی ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقیم د انتخاباتو اعلان کړي.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه به له ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتیو تر پایله کار وکړي او وروسته به له دې جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې جمهور ریاست ویلي و چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې د مشخص کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یو تاریخي اټومي معامله وکړه. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرین وویل دا معامله په نړیوالو اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په رسمي ډول د معاملې د ترسره کېدو اعلان وکړه. وی ویل د 10 کالو خبرو ستړتیاو او په ویانا کې د وروستیو 13 ورځو خبرو په نتیجه کې دا معامله وشوه.
What we have in front of us all today.
دا وای کوم څه چې زمونږ د ټولو په مخکې نن پراتی دي دا زمونږ استادو د ټولو سخت کار نتیجه ده. زه غواړم د میز پر شاوخوا د ناستو ټولو کسانو نه مننه وکړم.
Sitting around this table.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل دا تاریخي معامله به ګټونکې حل وي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس جان بینر وویل د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله ممکن په نړۍ کې د وسلو سیالۍ زیاتې کړي. د وویل په دې معاملې سره به یوازې ایران غښتلی شي. د کانګرس وکیلان به د دې معاملې په ټولو جزئیاتو له نږدې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل په دې معاملې سره به د ایران پر مخ د اټومي وسلو ټولې لارې وتړلې شي. د وویل د امریکا د کانګرس هر هغه لایحه به چې د دې معاملې د عملي کېدو د مخنیوي سبب کیږي ویټو کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د معاملې د اعلان په غبرګون کې وویل
من خوشحالم چې امروز
دا وایي زه خوښیم چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د 23 میاشتو مذاکرو وروسته نن موږ وکړای شو چې یوې نوې نقطې ته ورسیږو.
ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانسته
لبل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او تاریخي پلوي یو بد اشتباه وبلله. نتنیاهو نن ویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي ټول هغه بندیزونه بل لري چې دغه مقصد ته رسیدو لپاره د تهران مخه نیول. د روسي یو بم غورځونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیز خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د روسي دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزي الوتنې پر مهال وغورځیده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوی او عملی وکړای شول چې د الوتکه له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. د ژغورنې کارکونکو وروسته 15 پیلوټان ژوندۍ او 2 مړه ومندل. دا په تیرو 8 ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځيږي. د جولای په 6مه یو 340 جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان وژل شوي وو. او د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وای دا کسان ترورستان ول او د چاخوانو په استعمال سره د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شین یانګ خار پولیس وای د دوشنبه د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړي او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي. د جرمني په مونشن خار کې د غور کانګرس وای پولیسو چې کوم کسانو باندې ډزې کړي د هغو یو غوریانو په ډله کې و چې غوښتل د چین له شمالي پولیسو څخه له هیواده وتښتي. دا د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ما شمنې خبري مچلاوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه واوري.
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفاتو په اړه کې ډیر اندیشمن دي.
د مشانو جرګې مشر خبرداري ورکوي.
موږ د ولسی جرګې سره تر دغه رخصتۍ کارته په دې معنی کار کوو چې حکومت باید یو ځای شي د نن ورځې تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د پخواني نظام له غړیو هیله لري چې له اوسني حکومت سره همکاري وکړي.
بهتره بدای کچېره پخواني خلک او اوسني خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د اټومي توافق مسله څرلې. د دغه هواد ولسم شروای
برای ما در بحث اعتماد اجرای این توافق آغاز یک امتحان است.
د بشری حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیښنه ښکاره کړه او د جګړې لشکېلو خواوې وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په ورستیو کې خونړی بریدونه وشول چې پکې ولسی خلکو ته مرجوب لواوښته. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د اکشن بې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتي په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جماعت کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې دغه خونړی برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې دولس ماشومان وو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهرنی عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکی وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 120 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په 13 فبروري میاشت کې خپور کړی دی 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسله وال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د جنګ قوانین او کوم چې دستور د جنګ کې دی او اسلامي طالبات په بنیاد باندې هم دا یو ناروا عمل دی چې ملکیان هدف ګرځولی شي په جنګ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي طالبانو تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 350 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربن مسله راپورته شي ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت لخوا د پارلماني انتخاباتو د وخت په ټاکل کېدو ټینګار کوي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي تر هغو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانشي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان به کومه ګټه ونه لري. قسیم سولمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو ته د ولسمشر لخوا د ټاکل سوي وخت پای ته رسیدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، مشرانو جرګه وایي که دا کار په خپل وخت ونه سي نو د ولسي جرګې پرېکړې به ونه مني. د مشران جرګې غړو د سېشنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت په ډیموکراسۍ باور درلود نو باید دا کار یې له مخکې کړی وای. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل مشران جرګه په خپلې مخکینۍ پرېکړې ولاړه ده او که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه سي نو د دغه جرګې پرېکړې به ونه مني.
متاسفانه دوی ډیموکراسۍ ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ او ستاسو احتجاج هم په همدې معنا و. موږ او تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي. خو وګورو چې تقریبا د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر ده، مشران جرګې د قابل د قبول ده که نه، بل هغې نه وروسته بعدي تصمیم د سوي زلمونږ او تاسو په دې تصمیم نیولی صحیح ده. مسې
یو شمېر سناتورانو دغه راز وویل چې په دې برخه کې ځنډ په افغانستان لا هم د کړکېچونو خواته بوزي. ولسمشر اشرف غني درې اونۍ مخکې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل سوي وه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا فیفا یا د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر هغو چې انتخاباتي نظام اصلاح نه سي د انتخاباتو د وخت ټاکل به کومه ګټه ونه لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خلکو هغه باور او اعتماد په دغه پروسه باندې ژوندی نه سي. غټه ستونزه ده. تاسو ټاکنې نیټه اعلان کوي او د اصلاحات لپاره کار ونه کوي، بیا هم دغه موضوع هغه ټاکنو ته بیا به هم جنجالونه وي، بیا به هم ستونزې وي، بیا به هم تکرار دغه مسایل وي چې موږ پرې ټاکنې درلودې.
د چارو کارپوهان هم په خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه سي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
بل لور ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اوسني او پخواني حکومت د غړیو ترمنځ اختلافونه د هیواد په تاوان کړي او وایي چې په کار دي ټول له نظام سره همکاري وکړي. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې د جګړې اور تود دی، نو په کار ده چې د مخالفتونو پر ځای ټول په هیواد کې د امن لپاره هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د اجرایي رئیس تر څرګندونو وروسته چې ګوندې د پخواني حکومت یو شمېر غړي د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پخواني او اوسمهالي حکومت غړي باید اختلافونه یوې غاړې او د هیواد د ژغورنې لپاره کار وکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي د ټول ملت غوښتنه دا ده چې د پخواني او اوسني حکومت دواړو چارواکي له یو بل سره همکار اوسي او د هیواد د امن او هوساینې لپاره کار وکړي.
بهتره به دای کچیر پخوانی خلک او اوسنی خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي او کوم ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوې چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
دا په داسې حال کې راځي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي چې نوم یې نه دی اخیسته د ملي وحدت د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د اجرایي رئیس اشاره ظاهرا پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته ده، خو دوی وایي چې ښاغلي کرزي کله هم د نظام ړنګېدل نه دي غوښتي. د ولسی جرګې غړی عارف الله رحماني.
باور مې یاس کې
په دې باور لرم چې کله هم د ملي وحدت د حکومت د رنګول په فکر کې نه دی، ځکه هغه پوهیږي چې د ملي وحدت د حکومت رنګول له طالب او داعش پرته بل بدیل نه لري او د کرزي په شان د یو رهبر هیله نشي کېدی.
ګاردین ورځپاڼې په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې د یو شمېر بریدیزو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له میاشتو را په دېخوا د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دی. د ګاردین په دغه راپور کې راغلي چې کرزی غواړي د اوسمهالي حکومت په ړنګولو سره موقته اداره جوړه دی په سر کې وي او ځان د ملت بابا ونوموي. ومو غوښتل په دې اړه د پخواني حکومت له ځینو چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپور هله امین د وسنی حکومت د چارواکو خبرې تر یو ځای سمې ګڼي، خو وايي دوی هم هڅه کوي چې په داشان خبرو سره خپل بې کفایتي پټکړي.
یو څه خبرې چې د دې حکومت د چارواکو لخوا کېږي پر ځای دي، او زه فکر کوم چې د دوی د ګوتې اشاره د ښاغلي کرزی خواته ده. ځینې کسان شته چې شدید کار کوي او د اوسمهالي حکومت ستونزې لوی ښیي، خو له بله پلوه اوسمهاله چارواکي خپل پړه د نورو په غاړه غورځوي چې دا هم له مسؤلیت څخه تېښته ده.
کارپوهان وایي کله چې په افغانستان کې یو سیاسي ټیم بریالی کېږي نو پخوانی ټیم معمولا همکاري نه کوي او د خپل ځان د خو ښودلو لپاره جدي انتقادونه کوي. دوی وړاندیز کوي چې پخوانی او اوسنی چارواکي باید یو بل ته کنده ونه کړي، بلکې سره لاسونه ورکړي او په هیواد کې د سولې او هوساین لپاره کار وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان جمهوریت ریاست د پهنې په وزارت د فساد د تورونو د چړولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون وغړي لازدي راډو سره خبرو کې وویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمان په برخه کې چې د فساد پراخ تورونه پرې لګېدلې دي دقیق چړنې وکړي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې عالی اداره د فساد د ثابتولو لپاره د دې پلاوي ټاکل اغیزناک ګڼي او د جمهوریت ریاست دا اقدام ستایي. یوسف خان سترن له کابل راپور لري.
لغه ورسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډیر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوریت ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسون چې یو رئیس او نه غړي لري د ملي شورا لغړو د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیت استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسون یو غړي عطا الله ویسا د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل دوی ته یو میاش وخت ورکړ شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند و، تر اوسه په د هغه پیسې وتلې دي، پیسې وته یو څو محدود اشخاصو دا پیسې وړي. دومره برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده، ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلې ولی خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوځای کوي او ممکن لومړی ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لوري د میلیونونو ډالرو دور کې دوه پاړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوی وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی وو چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونه تتللې، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه وو. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتش ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پورو کېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې د فساد په اړه پلټنې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یو پلاوي او یا یو کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق را برسېره او د دواړو لورو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا
کار کولای شي زمون خلک په جریان کې واچوي او مونږ دې کار ته خرغلاس وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه په داسې حال کې ورځ تر بلې له یوې ادارې څخه تر بلې هغې غځېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت په کړنو خلک یو څه خوشبیني ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو تر څنګ دی د دوی عاملین هم ملت ته ور وښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړنې لپاره کمیسیون وټاکل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د ناامنو سیمو زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي پروګرام باید د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا پر مخ یوړل شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریدی مومند نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هغه راپورونه او اداګانې رد کړې چې ګوندې دغه پروګرام د دې لخوا تړل شوی دی. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریده مومن هغه اداګانې او راپورونه ناسم ګڼي چې ګوندی د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره د کانکور د آمادګۍ پوهنځی د دې لخوا لغوه شوی دی. اغلی مومن وایي چې دا پوهنځی د دې تر راتګ درې میاشتې د مخه د بودیجې د کمښت له وجې د تعلیق په حالت کې وو او د برخلیک په اړه یې دوی جمهوري ریاست ته یو راپور هم لیږلی دی. خو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه پوهنځی کوم چې په کار ده پروګرام وګڼل شي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه بلکې د پوهنې وزارت لخوا باید پر مخ یوړل شي.
مونږ اداري امور ته وړاندې کړی ده، مونږ منتظر د ځواب یاسو او دوی به خبره چې زه کول غواړم دې مورد کې مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیل تعلیم په اوږو نه ده. دا برنامه که چیرې معقولیت هم لري، که چیرې دولت هم دغه کوي، زما وړاندیز دا ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري.
د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ پوهنځی دوه کاله د مخه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې جوړ شو. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروګرام لپاره بودیجه نشته او په تیرو دوو کلونو کې له دې عمله د بورسیو له بودیجې څخه $1,000,000 پوره وړي دي. فریده مومن په دې اړوند پر دې د یو شمیر ویبپاڼو او خبري اژانسونو تورونه خواشینوونکي بولي او د ولسي جرګې یو شمیر غړي د موضوع په اړوند د ځان په توهین تورنوي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه استاد حبیب الله رفیع په داسې حال کې چې یاد پروګرام د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره ډیر اغیزمن ګڼي، د لوړو زده کړو وزارت دا خبره تاییدوي چې دا پروګرام باید د پوهنې وزارت لخوا پر مخ یوړل شي.
دا د پوهنې وزارت کار دی چې داسې یوه زمینه برابره کړي چې د کانکور لپاره د ناامنو سیمو ځوانان وروزي او هغه محروم نشي، ځکه په ناامنو سیمو کې دوی د امتحان نه محرومیږي.
د افغانستان د ناامنو سیمو زده کوونکي دا غوښتنه لري چې د دوی په ولایتونو کې ناامنۍ له دوی څخه د زده کړو امکانات اخیستي او په ځانګړي ډول د خونځي وروستي درې کلونه چې د کانکور ازموینې او د دوی د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر مهم دي، دولت باید د دغه سبقونو په بیا تکرار کې د دوی لاسنیوي وکړي. هغه څه چې کارپوهان هم پرې ټینګار کوي، خو دا چې په دې برخه کې به د جمهوري ریاست ځواب څه وي نږدې راتلونکي به په ډاګه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او فعالیتونو د ارزولو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د ارزونې چې په دریو غونډو کې به ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وړاندیز کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه اعلان خبر کړی چې مهمه برخه رضوان مراد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول د ارزولو په هدف د پلان شو دریو غونډو لومړۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دې غونډې مشري وکړه. دواړو لورو په خپلو خبرو کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو رول د دې هیواد د ملي حاکمیت، ملي مشرتابه او ملي ملکیت د اصولو پر اساس ارزول کیږي. له غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوی چې موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د انتقال د لسیزې له اهدافو سره په سمون کې پاتې وي، څو نورې لاسته راوړنې او همغږۍ هم ولرو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نیکولاس هایسم ویلي ملګري ملتونه له 1350 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او د افغانانو د ژوند د ښه والي او ښېګڼې لپاره تعهد لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول د ارزولو چارې د امنیت د نړیوال شورا د 2015 کال د 2210 نمبر پریکړه لیک پر اساس چې په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت هم تمدید کړ تر سره کیږي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر راتلونکي سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د دې سازمان د رول او فعالیت د ارزولو د پایلو مفصل رپورټ د امنیت نړیوال شورا ته وړاندې کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغه چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روسیې موافقې اعلان وشو، د نړۍ مشرانو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له ایران سره په دې توافق موږ په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د خپرېدو مخه ونیوله. دی وایي له دې موافقې وتل به غیر مسؤلانه کار وي. اوباما زیاتوي دا موافقه پر اعتماد نه بلکې پر اثبات ولاړه ده. ولسمشر اوباما وایي د اټومي وسلې په لور هر لار وتړل سو او د په وینا په دې موافقې سره به نړیواله ټولنه وتوانیږي دا ډاډمنه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت اټومي وسله نه جوړوي.
As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief.
دوی وایي چې ایران د دې موافقې د عملي کېدو لپاره ګامونه واخلي نو پر دوی به هغه بندیزونه کم سي چې موږ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګولې وو. دواړه هم د امریکا بندیزونه او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه. ولسمشر اوباما زیاتوي چې ایران له دې موافقې سرغړونه کوي نو دغه بندیزونه به بیرته وځي سي. په خپل د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران ملت په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ایران هیڅ کله د اټومي وسلې جوړول نه دي غوښتي او نه په لټه کې وو. هغه وایي د موافقې د موادو عملي کول د دواړو لورو مسولیت دی.
امروز اجرای توافق دو طرفه است.
دوی وایي نن د دې موافقې عملي کېدل پر دواړو لورو دی. که مقابل لوري د دې موافقې عملي کېدو ته ژمن وي، موږ یقینا دا ژمنې پر ځای کوو.
پایبندیم.
بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ویانا کې روسی رسنیو ته د دې موافقې په اړه وویل چې دغه حل لاره کولای سي په عمومي ډول د وسلو د پراختیا د مخنیوي په بهیر کې مهم رول ولوبوي او زیاتوي چې دا به پرته له شکه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د فارس خلیج پر وضعیت اغیز وکړي.
روسیا بوده اکتیونه участвовать в практической деятельности по
دوی وایي روسیه به په فعاله توګه د دې موافقې په اجرا کېدو کې عملي ګامونه واخلي. روسیه په دې موافقې کې پر دوه مواردو اندېښنه لري چې یو یې د خامو یورانیمو په بدل کې له ایران څخه روسیې ته په کښته کچه د غني سوي یورانیمو د لېږد لري کول دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پخوا یې هم د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کاوه، تر دغه اعلان وروسته دا یو ښه اقدام نه دی بلل، یو تاریخي تېروتنه یې بولي. دوی وایي کله چې څوک دې ته چمتو سي چې یو موافقه په هر بیه چوي وی کړی، دغه بیه نتیجه وي. د لومړنۍ راپورونو لمخې دا ویلای سم چې دا د نړۍ لپاره یو تاریخي تیروتنه ده. ټول غواړي چې ایران لا اټومي وسلو را وګرځوي. دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن په ویانا کې خبري اعلان وکړ. ان
هیستوریشر ټاګ وایل
دا وی دا یو تاریخي ورځ ده، ځکه 12 کاله خبري بل اخره په یو توافق سره پایته ورسېده. دا یو مسؤل او شته توافق دی چې زوړندوینه کوم په منځني ختیځ او د ایران په گاوند کې به امنیت ډیر کړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي ایران په سیمه کې یو مهم هیواد دی او باید نور نړۍ او ایران سره نږدې شي. دی وایي د بندیزونو لری کول په دې معنی دی چې زموږ سوداګر به وکولای شي په ایران کې پانګونه وکړي او زموږ کمپنۍ به له ایران سره تجارت پیل کړي. دغه سی به ایران نړۍ ته بیا سفر نو پیل کړي او شکل بسي، نو دا په خپل مهم بدلونونه دي.
د ایران د توافق په اړه مو د فریبا ظاهر راپور اوریده. د اټوم د برخې متخصص محمد تنها دغه توافق په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د موافقې په اړه باندې ټول تخنیکی جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي، خو هغه څه چې رسنیو ته تر اوسه پورې رسیدلي دي، د جواد ظریف خبرې دي او د اوباما او خبرې د ایران د ولسمشر، دوی ټول په دې توافق دي چې دغه یو څه چې دوی غوښتل په تخنیکی لحاظ باندې غو توافق ته ورسیږي، دوی هغه ته نه دي رسیدلي. خو بیا هم ټول جنایو په دې باندې موافقه کړې ده چې د اقل د وسط لپاره همدغه ابتدایي موافقه همدې باندې دوی سره سلا شوي دي. څو ټکي چې دوی اشاره ورته وکړه چې څو وخت مخکې دوی ډېر جنجال درلود، هغه د نظامي تاسیساتو څخه لیدنه وه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین به دې ته اجازه ولري چې د تاسیساتو ته ورسېده. تیر ځل د ایران د انقلاب اسلامي مشر هغه ویلي وو چې موږ به دا اجازه ورنه کړو. اوس دوی هغه مهم ټکی همدا دی چې دوی وایي دوی موافقې ته رسېدلي، خو زه بیا هم لکه څنګه چې په تېره کې مې ایران همدغسې څو ځلې یو تر یو حد موافقې ته رسېدلي وو، بیا بېرته په شا شوي وو چې اوباما هم دا اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لارې نه بېرته په شا تګ به ټولو ته ګران تمام شي. زه په دې باندې باور ډېر نه یم چې ایران دې په دې موضوع کې اوس هم هغه ټول څه چې لازم دي د نړیوالو مفتشینو دپاره دوی وکړي، ځکه دوی حتی په همدې موافقه کې په اولو ساعتو کې اول خبره همدغه وو چې موږ به وخت او ځای خپل درته ټاکو. یعنی که چېرته ته نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین وغواړي چې ورسي، ایران به په ساده ډول باندې دوی ته اجازه ورنه کوي لکه ټول نورو هېوادونو چې دوی ته اجازه ورکوي چې دوی ورشي، یا ته خبر شوی یا ناخبره انسپکشن یا تفتیش وکړي.
وخت اجازه نه راکوي چې د جرمني د هانوور په پوهنتون کې د اټومي څېړنو د متخصص محمد تنها بشپړې څرګندونې وړاندې کړو. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې زرغونه منګل له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
با تشکر از شما احمد شیبر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوش را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که نهادهای حقوق بشر با اشاره به حملات مرگبار آخر در افغانستان نگرانی جدی شانه از وضعیت افراد ملکی در افغانستان ابراز داشتن. ایره هم میشنوین که شماره از اعضای ولسی جرگه و مقامات محلی از نرسیدن به موقع کمک ها به نیروهای امنیتی افغان در میدان های جنگ ابراز نگرانی کردن. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان از توافق اتمی میان ایران و کشورهای شامل گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرد. یک فروند تیاره بم افغان روسیه در یک منطقه دور افتاده شرقی این کشور سقوط کرد و پلیس در شمال چین 3 تن از مسلمانان اویغور را به ضرب گلوله کشت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از توافق اتمی میان ایران و کشورهای شامل گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی ضمن ابراز تبریکی به حکومت و مردم ایران تاکید میکند که حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به برقراری و تقویت صلح و ثبات در منطقه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورها شود قدردانی مینماید. فدریکا مغرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق اتمی را امروز رسما اعلان کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان انفجار در یک مسجد در ولایت بغلان را محکوم کرد. نیکولاس هایسم امروز در یک اعلامیه گفت من به نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان این حمله را که در آن افراد ملکی در مسجد جامع شهر پلخمری هدف قرار گرفتند تقدیم می کنم. به گفته هایسم این غیر نظامیان برای افطار در مسجد گرد هم آمده بودند. رئیس جمهور افغانستان و سفارت آمریکا در کابل هم این حادثه را که در آن ده‌ها غیر نظامی زخمی شدند محکوم کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن امین جان کوچی والی نامنهاد طالبان برای ولایت لغمان با 12 تن از افرادش خبر می‌دهد. این ریاست در یک اعلامیه گفت که این مخالفان مسلح دولت به تازگی در جریان عملیات موظفین امنیت ملی کشته شدند. مشران و جرگه افغانستان تاکید میکند که حکومت افغانستان باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را هرچه زودتر مشخص کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در جلسه عمومی امروز مشران و جرگه گفت اگر حکومت متعهد به دموکراسی می بود باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را قبل از ماه سرطان اعلان میکرد. فیصله ما و شما همین است که ما با ولسی جرگه تا همین رخصتی کار میکنیم و حکومت در مدت یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند. قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه بدهد. ادامه خبرها. ایران و شش قدرت بزرگ جهان سرانجام به یک توافق تاریخی اتمی دست یافتند. بر مبنای این توافق از برنامه اتمی ایران در بدل رفع تحریم‌ها بر این کشور جلوگیری خواهد شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در ویانا گفت که توافق اتمی میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان فصل جدید را در روابط بین‌المللی باز می‌کند. آنچه امروز در مقابل ما قرار دارد نتیجه یک کار دشوار همه ما و شماست. می خواهم که از همه که دور این میز نشستند سپاسگزاری نمایم. در همین حال جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت که این معامله ممکن رقابت صلاحیت اتمی را در جهان بیشتر سازد و افزود که با این توافق صرف ایران تقویت خواهد شد. اعضای کنگره آمریکا روی تمام جزئیات توافق اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان از نزدیک غور خواهند کرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید میگوید که این معامله تمام مسیرها برای دستیابی ایران به اسلحه اتمی را میبندد. آقای اوباما گفت که او هر لایحه کنگرس را که از اجرای موافقانه این معامله جلوگیری کند ویتو خواهد کرد. از طرف دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در عکس العمل به این توافق گفت:
من خوشحالم که امروز با مذاکرات 23 ماهه جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت جهانی امروز توانستیم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم.
از جانب دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل معامله اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان را محکوم کرد و آن را از لحاظ تاریخی یک اشتباه خراب خواند. یک فروند تیاره بم افکن توپولیف روسیه در خاپاروفسک یک منطقه دور افتاده شرق این کشور سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید این تیاره امروز هنگام یک پرواز آموزشی سقوط نمود. به گفته این وزارت در تیاره کدام بم موجود نبود و عمله آن توانستند که پیش از سقوط تیاره خود را به بیرون پرتاب کنند. کارکنان بخش نجات سپس هفت پیلو را که دو تنشان جان باخته بودند یافتند. و پلیس در شمال چین 3 تن از مسلمانان اویغور را به ضربه گلوله کشت. به گفته پلیس این افراد تروریستان بودند و هنگام تلاش برای گرفتاریشان با استفاده از چاقو مقاومت نمودند. پلیس شهر شینیانگ میگوید که مزنون چارمی در رویداد دیروز زخمی شده است و 3 تن از اطفال که همراه آنها بودند بازداشت شدند. کنگره اویغورهای جهان مقیم شهر مونشن جرمنی گفت افرادی که پلیس بر آنها آتشباری کرده است در میان یک گروه اویغورهایی که خواست از سرحد شمالی چین فرار کنند شامل بودند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری ما با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. سازمان‌های حقوق بشر با اشاره به حملات مرگبار اخیر در افغانستان نگرانی عمیقشان را از وضعیت افراد ملکی در این کشور ابراز داشتند.
قابل نگران این است که طرفان جنگ به خصوص مخالفین دولت و زندگی و جان و مال افراد ملکی که در جنگ فریق نیستند احترام قائل نیستند.
شماره از اعضای ولسی جرگه و مقامات محلی از نرسیدن به موقع کمک‌ها به نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های جنگ ابراز نگرانی می‌کنند.
دولت بسیار کم توجه می‌کنه، دروغ میگه هر گپش. اینا کمک رسانه رسان دروغ میگه. فاریاب 99% در تحت خطر است اگر دولت توجه نکنه.
مخالفت‌های موجود میان مقامات حکومت فعلی و از وق به ضرر کشور خوانده شده و گفته می‌شود راه را برای طالبان و داعش انبار خواهد ساخت. از تظاهرات در کنداز علیه والی این ولایت هم میشنوید.
خواهش میکنم از جناب دکتر محمد اشرف غنی و دکتر سیف عبدالله، ای والی بی کفایت خدا توفه قیمت بهای خدا برای خودتان خداوند نصیب بگردانه، اساس سایه ازیر اثر مردم کنداز ما دور کنین.
ایران و شش کشور قدرتمند جهان سرانجام به یک توافق هسته‌ای دست یافتند.
I believe this is a historic moment.
با سلامه دوباره زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سازمان های حقوق بشر داخلی و بین المللی در افغانستان با اشاره به حملات مرگبار اخیر یک بار دیگر نگرانی جدیشان ابراز کرده و از طرف های درگیر در جنگ خواستند تا افراد ملکی را هدف قرار ندهند. ولایت مختلف افغانستان در اواخر شاهد حملات مرگبار بودند که بیشتر تلفات به غیر نظامی ها رسید. فرشته نگاه جزئیات دارم.
ولایت خوست اخیراً شاهد یک حمله مرگبار بود که 27 نفر در آن کشته شدند. این حمله که شام یک شنبه در شهرک متون رخ داد بیش از 100 نفر را زخمی ساخت. همچنان در اثر یک انفجار در داخل مسجد دیروز نزدیک به 30 نفر در شهر پل خمری زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل با اشاره به حمله در خوست میگوید این حمله نشان داد که در عملات بیشتر غیر نظامیان متضرر می شوند. در جمع 27 نفر که در حمله خوست جانهایشان را از دست دادند 12 کودک هم شامل بودند. در این حمله که مسئولیت آن را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است 6 پلیس نیز کشته شدند. اوریا مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی در صحبت با رادیو آزادی نگرانی عمیقش را در مورد هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در افغانستان ابراز کرده گفت
کشتار و تلفات افراد ملکی در افغانستان یا در هر نقطه دنیا یک مسئله قابل نگرانی هست، مخصوصا از ماه اپریل به این طرف وقتی که طالبان حملات بهاری خود در افغانستان شروع کردند. متاسفانه بیشترین آمار تلفات ملکی را ما در این زمان داشتیم و همچنان حملات دیگه که قبل از شروع شدن حملات بهاری در افغانستان صورت گرفت، این خود به خود آمار تلفات ملکی را بالا برده و در ضمن باز یاد شدن حملات طالبان در افغانستان و جنگ هایی که بین از نو و نیروهای دولتی صورت گرفته، در این زد و خوردها هم تعداد زیاد از افراد ملکی در افغانستان به قتل رسیده مجروح شدند که این همشان بر ما جای نگرانی هست.
بر اساس احصای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، افغانستان در 2014 میلادی شاهد 107 حمله به شمول عملات انتحاری بود که 1582 کشته از خود بر جا گذاشتند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش ماه فوریه سال جاریش طالبان و دیگر گروه های شورشی را مسئول 72% تلفات ملکی خوانده گفت که بیشتر غیر نظامیان در اثر انفجارها، عملات انتحاری و همچنان شلیک راکت‌ها جانهایشان را از دست می‌دهند. یافته های این کمیسیون نشان می‌دهد که تعداد تلفات غیر نظامیان به خصوص زنان و اطفال در این اواخر افزایش یافته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نگرانی عمیقش را در مورد ابراز کرده گفت
قابل نگرانی این است که طرفان جنگ به خصوص مخالفین دولت و زندگی و جان و مال افراد ملکی که در جنگ فریق نیستند، دخل نیستند، هیچ گونه احترام قائل نیستند و در اساس تعلیمات اسلامی و قوانین بشر دوستانه بین المللی برخوردشان و حرکاتشان در ارتباط افراد ملکی عیار نشده و از این قوانین حدود میشه.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل در گزارشش به نقل از آژانس خبری رویترز در مورد تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اخیر به شمول حمله خونین میدان والیبال یحیی خیل ولایت پکتیا از چندین حمله مرگبار دیگر نیز یادآور شده و گفته است طالبان که معمولاً پس از وقوع یک رویداد مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند، مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. شبکه تحلیلگران افغان به این باورند که طالبان مسئولیت آن حملات را به دوش نمی‌گیرند که غیر نظامیان در آن کشته شده باشند.
از کشته شدن افراد ملکی در خشونت‌های اخیر و بدتر شدن اوضاع در نقاط مختلف کشور در حال سخن گفته شده که شماری از مقامات نرسیدن به موقع کمک به نیروهای افغان یکی از عوامل افزایش تلفات نظامی در نقاط مختلف کشور خوانده. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و مقامات محلی از نرسیدن به موقع کمک‌ها به نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های جنگ ابراز نگرانی کردن. اونا میگن که هرگاه حکومت بر حل مشکل توجه جدی نکنه احتمال از این میره که مخالفین مسلح موفق به تصرف بخش‌های زیاده از کشور شوند. ویدا برکی جزئیات داره.
برخی از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از حکومت می گویند بسیاری از مناطقی که در این اواخر به دست مخالفین مسلح افتاده یکی از عوامل آن این بوده که اقدامات به موقع در خصوص انتقال کمک های نظامی و فرستادن نیروهای اضافی در میدان های نبرد روی دست گرفته نشده است. فتح الله قیصری نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت کمک به موقع برای نیروهای امنیتی در این ولایت نرسانده است.
دولت بسیار کم توجه میکنه، دروغ میگه، هر گپش اینه کمک رسانم رسان دروغ میگه. فاریاب 99% در تحت خطر است اگر دولت توجه نکنه. مردم میگه قصد کمک نمیکنه، البته میگه شمال سقوط بخوره، گفته قصد کمک نمیکنه، گفته مردم بی نظره.
پیش از این فوزیه رؤوفی نماینده دیگر ولایت فاریاب در ولسی جرگه به نقل از عبدالستار بارز سرپرست این ولایت گفته است مخالفین مسلح شب دوشنبه زمان موفق به تصرف 4 پست نیروهای امنیتی افغان در این ولایت شدند که با وجود تماس های مکرر از مرکز به نیروهای امنیتی کمک به موقع صورت نگرفت. این در حال است که حدود 2 هفته قبل نیروهای پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با امکانات دست داشتهشان ساعت ها در برابر طالبان مسلح مقاومت کردند، اما گفته می شود که برای آنان کمک به موقع نرسید و در فرجام 30 تن از آنان کشته شدند. نقیب الله حیدری ولسوال جلریز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد میگوید
جنگ ساعت 1 شب آغاز شد و تا ساعت 9:30 صبح ادامه داشت. اولین پسته ما سقوط کرد، اما ساعت 5 یا 6 شام تیاره های اردوی ملی به اینجا رسیدند و نیروهای اردو را پایین کردند.
از سوی هم وزارت امور داخله افغانستان روی تلاش های این وزارت در خصوص انتقال به موقع کمک ها به مناطق جنگ زده در کشور تاکید می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید
در اینجا شک نیست که این یک مشکل وقت است. این که در وقت معین کمک می رسد یا نمی رسد یکی از مشکلات اساسی ما است، اما در کل ما تلاش می ورزیم تا در وقت مناسب خود را به یک منطقه برسانیم و مشکلات را حل کنیم.
پیش از این شکایت های مشابه از عدم رسیدن به موقع کمک ها به نیروهای امنیتی در بدخشان، قندوز، هلمند و برخی از ولایت های دیگر گزارش شده است. جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی بدین باور است که حکومت باید در خصوص افزایش صلاحیت های ادارات امنیتی محلی اقدام کند تا این ادارات در حالات اضطرار چشم براه کمک از سوی مرکز نمانند. وی میگوید که این کار میتواند در راستای خونسا ساختن حملات مخالفین از سوی ادارات محلی امنیتی و جلوگیری از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان مؤثر واقع گردد.
شنیدین که تعداد از اعضای ولسی جرگه و مقامات محلی از نرسیدن به موقع کمک ها به نیروهای امنیتی افغان در میدان های جنگ ابراز نگرانی کردن. در رابطه با همی نگرانی ها باید گفت که بر اساس گزارش های رسیده از ولایت فاریاب، طالبای مسلح پس از اینکه منطقه قرائی را در ولسوالی المار دیروز تحت تصرف خود در آوردن، شماری از خانه های مردم محل که در برابر اونا مقاومت نشان داده بودند به آتش کشیدند. رئیس شورای ولایتی فاریاب با ابراز نگرانی بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته گروه طالبان در روستاهای منطقه قرائی بر خانه های مردم یورش برده و شماره از منازل اونا را حریق کردند. به گفته رئیس شورای ولایتی همچنان افراد طالبان یک مرد 60 ساله را در این منطقه سر بریدند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات دارد.
مردمان روستاهای منطقه قرائی در مربوطات ولسوالی المار فاریاب دیشب شاهد آتش سوزی خانه هایشان توسط افراد مسلح طالبان بودند. پس از آن که نیروهای مقاومتگر مردمی عصر دیروز حلقه محاصره را در هم کوبیده و خود را از محاصره طالبان آزاد کردند، اما حدود 40 قریه در قرائی به دست شورشیان طالب افتاد. رئیس شورای ولایتی فاریاب ضمن اظهار این مطلب در خصوص تلفات و خسارات رویداد شب گذشته در منطقه قرائی چنین گفت:
قرار ایستاد که از مردم گرفتیم تقریباً با تعداد 30 یا بیشتر آدمی با آتش کشیدن طالبان. این نهایت بشری است که مردم را سر می‌برند، یک نفر سر بریدن. به نام عیسا مسیح دیدن وضعیت همه اونا تسلط دارن، هر چیزشان خواست میکنن. 9 نفر شهید شده، 11 نفر زخمی هست، 7 نفر هم اسیر، 10 نفر هم نادرنگ.
وی با انتقاد از عدم همکاری به موقع دولت افزود:
دولت ما گیرفند است که عملیات سریع ندارن و عدم میتن میگن ما ساعت 6 صبح دیسان میکنیم نیروی کماندو را تا 12 مرفی زمین های سربازا هم و بالاخره به سنگران جان باختن با تعداد افتار چندی که زنده مانده بود نجات یافتن به طرف ایساران.
همچنان برخی از باشندگان ولسوالی المار میگویند دولت در قسمت سرنوشت مردم این ولسوالی بی تفاوت باقی مانده و در موقع لازم به کمک و یاری نیروهای مردمی نشتافت. مولوی احمدشاه باشنده ولسوالی المار میگوید
اصلا تصمیم قاطی نیست، عزم قاطی نیست، مدیریت سالم نیست، اصلا دلسوزی وجود نداره.
منطقه قرایی در ولسوالی المار فاریاب از جمله مناطق مهم نظامی بوده که با تصرف آن ساحات زیادی در سطح این ولایت تحت تهدید امنیتی قرار میگیرد. دکتر نقیب الله فایق وکیل در ولسی جرگه میگوید با سقوط قرایی ممکن مرکز ولسوالی المار نیز در آینده ها به دست طالبان بیفتد.
قرایی یک نقطه استراتژیک و با اهمیت است. سقوط قرایی میتونه بگه که سقوط بسیار از مناطق فاریا قستون المار حساب میشه و از نظر جنگی طالبان اون منطقه را تصرف خود گرفتن. اگر نیروهای بیشتر از مرکز وارد فاریا بشه ما در روزهای آینده خط جبهه را در نزدیکی شهر خواهد داشتیم.
گزارش بود از کنداز در شمال، ببخشین از فاریاب. در شمال کشور میمانیم و از فاریاب میریم به کنداز و از نگرانی های مردم از نگاه امنیتی میشنویم. صدها تن از باشنده های کنداز امروز با راه اندازی تظاهرات والی ای ولایت متهم به بی‌مسئولیتی کرده و از دلایل افزایش نامنی ها در کنداز دانستند. بیشتر از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کنداز میشنویم.
صدها تن از باشندگان کندوز، اعضای شورای ولایتی، شمار فعالان مدنی و متنفذان بر ضد محمد عمر صافی والی کندوز تظاهرات کردند. این راهپیمایی باشندگان کندوز به هدف برکناری والی این ولایت در حالی صورت میگیرد که در این اواخر ولایت نامبرده شاهد نامنیهای شدید بوده است. این معترضان والی کندوز را به بی‌کفایتی و ناتوانی در اداره این ولایت متهم کرده و میگویند که ضعف مدیریت وی سبب افزایش نامنی در ولایت نام برده شده است.
حکومت مرکزی متوجه شده والی که افراز داشتن اگر ای والی را تبدیل نمیکنه ما به اعتراضات مدنی و گسترده عزیز زیادتر
خواهش میکنم از جناب دکتر محمد اشرف غنی و دکتر سیف عبدالله عبدالله ای والی بی کفایت خدا توفه قیمتبهای خدا برای خودتان خداوند نصیب بگردانه اساس فایه ازیر اثر مردم کندوز ما دور کنین.
غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندوز که در رأس این راهپیمایی قرار داشت در مورد این راهپیمایی برای آزادی چنین گفت:
مردم کندوز و جوانان و وکلای شورای ولایتی کندوز از رهبری حکومت وحدت ملی خواستار برکناری محمد عمر صافی والی بی کفایت و بی تدبیری کندوز هستیم. اگر با خواستهای قانونی و مشروعی ما رسیدگی صورت نگیرد حرکت‌های گسترده و وسیع به شکل تظاهر برا خواهیم انداخت.
نامبرده میگوید تا زمانی که رهبران حکومت وحدت ملی والی این ولایت را برکنار نکرده باشد به تظاهراتشان ادامه میدهند و جاده‌های شهر را بروی ترافیک مسدود مینمایند. با این حال محمد عمر صافی والی کندوز به رسانه‌ها گفت که این راهپیمایی از سوی برخی از اشخاص مغرض و استفاده جور اندازی گردیده است و علاوه کرد اگر با خواسته‌های نامشروع برخی از اعضای شورای ولایتی رسیدگی صورت می‌گرفت هیچگاه دست به این چنین تظاهرات نمی زدن.
جناب رئیس به شورای ولایتی در ظرف 3 ماه گذشته 6 میلیون افغانی را به این نام و به اون نام از حوادث کشیده و ای را حیف و میل کرده، هیچ نوع راپور و گزارش وجود نداره که در کجا رفت و ما مدت 1 ماه میشه که این کار را سرش بند کردیم.
صافی میگوید که در پشت سر این تحرکات اشخاص مغرض قرار دارند و میخواهند با این نوع حرکاتشان حکومت محلی را زیر سایه خود قرار بدهند. اما وی هشدار میدهد که حکومت محلی کندوز هیچگاه زیر تاثیر افراد استفاده جو قرار نخواهد گرفت. این تظاهرات مردم کندوز در حالی صورت میگیرد که در چند ماه اخیر این ولایت شاهد نامنیهای جدی بوده که حتی منجر به سقوط دو ولسوالی ولایت نامبرده گردید که سرانجام نیروهای دولتی توانستند ولسوالی چاردره را از مخالفان مسلح حکومت دوباره تصرف نمایند. اما ولسوالی دشترچی تا هنوز تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی.
یک نشست به هدف ارزیابی نقش ملل متحد در افغانستان امروز با شرکت مقامات عالی رتبه دولتی، سازمان ملل متحد و تمویل کننده های بین المللی در کابل برگزار شد. در اعلامیه‌ای که از سوی یوناما به نشر رسیده آمده که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این نشست تاکید کرد که ارزیابی نقش ملل متحد باید بنابر اصول حاکمیت ملی افغانستان صورت بگیره. فرشته نگاه جزئیات دارد.
از جمله سه نشست که قرار است نقش سازمان ملل را در افغانستان ارزیابی کند، نخستین آن امروز در کابل برگزار شد. در این نشست مقام‌های عالی رتبه دولتی، سازمان ملل و تمویل کنندگان بین المللی اشتراک داشتند. در این نشست که ریاست آن را صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و نیکلاس هایسم نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مشترکاً به عهده داشتند، توافق شد که ارزیابی نقش سازمان ملل باید بنابر اصول حاکمیت ملی، رهبری ملی و مالکیت ملی افغانستان صورت گیرد. در اعلامیه مشترک که از سوی هیئت معاونت سازمان ملل و وزارت امور خارجه افغانستان نشر شده، به نقل صلاح الدین ربانی آمده که گفته است ما باید اطمینان حاصل کنیم که ماموریت یونما در همسویی با اهداف دهه انتقال باقی بماند تا هماهنگی و دستاوردهای بیشتر داشته باشیم. از سوی دیگر نیکلاس هایسم نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است ملل متحد بنابر درخواست منشی عمومی از راه اندازی این ارزیابی استقبال میکند و افزوده که ملل متحد بیش از 50 سال به این سو در افغانستان حضور دارد و به بهبود زندگی افغانها متحد است. اعلامیه یونما به نقل از نیکلاس هایسم افزوده که یونما همواره تلاش کرده تا کمکهایش را به بخشهای تخصص دهد که اهمیت بیشتر دارد و این ارزیابی یونما را کمک خواهد کرد تا فعالیت‌های این اداره با اولویت‌های افغانستان مطابقت کند. ارزیابی نقش سازمان ملل را در افغانستان طی تفاهم‌نامه 22 شورای امنیت در 16 مارس سال 2015 میلادی درخواست شده بود که ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان را نیز تمدید کرد. یک گزارش مفصل که آوی تمام پروسه ارزیابی است از سوی سرمنشی ملل متحد قبل از بحث موضوع افغانستان در ماه سپتامبر به شورای امنیت پیشکش خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز، پس از 17 روز گفتگوهای پیهم و دشوار، سرانجام ایران و 6 کشور قدرتمند جهان به یک توافق رسیدند. این موافقتنامه 100 صفحه‌ای ظاهراً به بنبست 10 سالی از طبیعی ایران خاتمه می‌دهد. هرچند تا حال جزئیات این موافقتنامه در اختیار رسانه‌ها گذاشته نشده، اما گفته می‌شود که غرب پذیرفته تا در بدل محدود ساختن فعالیت‌های از طبیعی ایران، تحریمات اقتصادی بالای تهران از میان ورداره. مذاکرات استبی 6 کشور قدرتمند جهان با ایران همچنان فرصت بود برای غربی ها تا بالای ایران به خاطر نقش او کشور در رویدادهای سوریه، عراق و افغانستان فشار بیارن. صبح امروز در ویانا وزیر خارجه ایران جواد ظریف از این توافق استقبال کرد و گفت که این یک لحظه تاریخی است. جواد ظریف هرچند گفت که این توافق برای همه کامل نیست، اما چیزی است که میشد به او دست یافت.
I believe this is a historic moment.
وی میگوید باور دارم که این یک لحظه تاریخی است. ما به توافق میرسیم که برای همه کامل نیست، اما این چیز است که توانستیم با آن دست یابیم و یک دستاورد مهم برای همه ماست. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ساعت پیش گفت که این موافقتنامه همه راه‌های ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مسدود ساخت.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify.
وی میگوید ما از گسترش اسلحه اتمی در این منطقه جلوگیری کردیم. با این موافقتنامه جامعه جهانی این توانایی را پیدا می کند که مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. اما راه های دستیافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای بسته شدند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که خوشحال است که امروز ایران و کشورهای جهان به نقطه جدید رسیدن. ولی تا به حال شنونده عزیز یگانه رهبری که به طور علنی و بسیار به صراحت با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای نیرومند جهان مخالفت نشان داد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است. نتانیاهو این توافق یک اشتباهی تاریخی خواند.
This is a bad mistake of historic proportions.
نتانیاهو گفت که این یک اشتباهی بد با ابعاد تاریخی است. صدر اعظم اسرائیل افزود که موافقتنامه رای ایران تا رسیدن به صلح هسته‌ای کوتاه‌تر می سازه. هرچند تا به حال پیام رسمی از سوی ریاض به دست ما نرسیده، اما به نظر می رسه که عربستان سعودی هم از این موافقتنامه شاید چندان خوش نباشه. شنوندی عزیز، با این گزارش و عکس العمل ها به توافق ایران و شش قدرت جهان رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. با امیدی که روزه ها و عباداتتان و مخصوصا امروز 27 رمضانتان روزیتان قبول شده باشم، از شما خداحافظی میکنم. شامتان خوش، افطار خوش، شب بخیر.